ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوي نن د سې شنبه ورځ ده، د خو ته 28 نیټه ده، د فبروري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو د مهمو مسئلو تفصیل وړاندې کوو. اول به ورسو رضوان مراد ته. رضوان مراد د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او زیات مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوه او خپل هیواد ته ستون شوه ده. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې څه د پاسه د زرو کسانو د وشل کېدو ویره ده. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې پرونی سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه او زرګونه مجریبه کرهني زمزکه تخریب شوې ده. دا خاغلی فرحات په وینا په وشل شو کې څلور خزي او دوه ماشومان هم شامل دي. نو موړی ویل چې د سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوی چې د زیانونو اندازه معلومه کړي او اړینو خلکو سره مرستي وکړي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوی و هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوی دی او خپل هیواد ته ستون شوی. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیر مئی میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوی و. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې انجینر د خوشی کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشی شوی دی. دا مهال شاوخوا یو زر وسو هندي انجینران او د تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارډ ډالر لګولې دي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړی درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړی نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو پړه نن ازادي راډیو ته ویل:
منصوبین قلوردو د سر نویشاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اختلالگری در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د پخواني والي عطا محمد نورو پخواني امنی قماندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوي امنی قماندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دی. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر اوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د څلور اتیا کسانو وژل کېدل تای چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیخه کې چې هغه د لوی کچې یو ناورین وباله وژل شوی وي. له څلور ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور وادونه هم زیانمن شوی دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي دي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوی دي. د هالند څارنوالانو نن ویل چې دوی د هغه ترکی وګړي چې د پرونی بریت په تړاو نیول شوی دی او د دغه بریت ترمنځ تر اوسه پورې کومه رابطه نه ده کشف کړې، خو دوی وایي چې له دې قضیې سره به د تروریستي عمل په توګه لا هم چلند کیږي او د دوی څېړنې دوام لري. د هالند په اوتراخت ښار کې د دوشنبه پر ورځ پر یو ترموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیسو پر نوویل چې له دې پیښې وروسته دوه کسان نور هم نیولې دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه دوه نیول شوي کسان له پرونۍ پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلند کې د تېرې جمعې پر ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شول. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وای چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید به شرط وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوری په اړه له خبرو مخکې په اټلانټیک شورا کې خبرې کولې پښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر د څرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس بلل کېږي. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودجه کې خپل ونډه زیاته کړي.
د ماسیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د مشتخ پرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې پر روانو چارو تاسو ته رپورټونه لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو په یو رپورټ کې واورئ چې په کابل کې د روختونونو څخه ناروغان او د هغوی کورنۍ څومره شکایتونه لري. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په لمړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوی یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي د دوی خبرې به واوري او دا به واوري چې ولې په دې پروسه کې دومره ځنډ وسو. په همدې خبرونه کې که د سپورت لقمندان یاست سپورتي خبرونه درته لرم. د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې د ایران په خاوره کې د کوردی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات کړی دي. دا به په نړیوالو مسلو کې درته وڅېړو. او په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرام لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیز خبرونه او د ګوړی اچار کمیډي پروګرام. د خبرونی د پایل مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ترمنځ پر روان کړکیچ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبرې وکړې او د خبرې انتقادي وې او تر ډېره حده یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر انتقاد لاندې کړ او وی ویل چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی او طالبانو ته مشروعیت ورکوي. تر دې وروسته تاسې خبر یاست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب سره خبرې کړې دي او د رویټرز خبري اژانس د ځینې سرچینو په حواله ویلي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان ولسمشر ته خبر ورکړی چې دوی له حمدالله محب سره نور هیڅ ډول ډیپلوماټیکا راکړه ورکړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې مسله باندې که څه مفصلې خبرې نه دي کړې خو ځینې نوي بیانونه ورکړي دي. دا به د اکرام الله اکرام پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر شوی او پکې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکی بندوي یو ټویټ کړی دی. د دغه شورا ویان طارق اریان په خپل ټویټ کې هم دومره لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خود کفا ده. د ملي امنیت شورا د خبرګون وروسته له هغه خود چې رويټرز د یو شمېر امریکایي سرچینو په حواله راپور په ورکړی چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته وویل چې محب له دې وروسته واشنگتن ته نشي تللی. د رويټرز پر راپور کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان پرې خبرګون خوده. خو د رويټرز پر راپور کې د نورو څرګندونو په اړه په دې خبرګون کې هیڅ نه دی ویل شوی. د رويټرز پر راپور کې دا هم راغلی دي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوزي امریکایي چارواکي نه غوړي چې له حمد الله محب سره کار ته دوام ورکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا کړکیچ وروسته له هغه را پیدا شو چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب ویلي خلیلزاد ښایي د یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند د نیمې وچې لپاره د موظف ادارې د مشر لقب یو پخوانی افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې ښکاره شي ویلي دي له دې سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې پر افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپلې غوښتنې ومني. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا دی چې د حمد الله محب په وړاندې د امریکا اوسنی غبرګون د امریکا اوسنی چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خاغله سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لوري پکې دخیل وي. هڅه موکړه په دې اړه د ولسمشرین مانی نظر واخلو خو ونه توانیدو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رويټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لیدل کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل لار ده ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
و امر دل چی رويټرز خبري اژانس د ديني سرچینو په حواله ویلي چې امریکایي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غني ته حوال ورکړی چې حمد الله محب له دې وروسته واشنگټن ته نسي تلای. د حمد الله محب له دفتر سره د امریکا د حکومت د تمویل او بیا د هغه په جواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا جواب مو هم واورید. تاسو د دې مسلې د بیا لوستلو لپاره سموږ پانټ تورسي ازادي راډیو ټکی کام دغه خبره موږ په نور خبرونو کې هم څېړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو انتخاباتو ته. په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمرنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دې بالاخره قطعي اعلان کړي. دغو کاندیدانو چې لسکونه تنه دي نن په کابل کې یوه خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې ټینګار کړی چې نور دوی ځنډ نسي کولای او غواړي چې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې د هوت په 15مه نیټه د افغانستان نوی ملي شورا په کار پیل وکړي خو د انتخاباتو د رایو د اعلان په پروسه کې ځنډ او ورسره نورو تړلو جنجالونو دغه پروسه وځنډوله. د انتخاباتو کمیسون په دې اړه خبرې نه دي کړي خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویلي چې کمیسونونه باید د پاتې رایو په اعلان کې شفافیت ته جدي پام وکړي او ژر تر ژره دې د رای اعلان کړي چې کاندیدان کار پیل کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که زه هم ټاکل شوې و چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوې دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره انیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولست د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره هم مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې پنځم میاشتې وړاندې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول، خو لا هم د څوارلس ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. له قانون سره سم د ولسی جرګې له رخصتۍ وروسته د شپاړسمې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په پنځلسمه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل شوې. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتي
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلو چې د ولسی جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په پنځلسو ورځو کې اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر ناروغان او د هغوی کورنۍ دا کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د ناروغانو په استولو کې له عدالته کار نه اخلي. یو شمیر کورنیو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې که څه هم دوی بشپړ اسناد لري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوی مریضان بهر ته د درملنې لپاره نه دي استولي او په دغه پروسه کې له شفافیته کار نه اخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا ادعاوې ناسمې ګڼي. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپوی په دې اړه رپورټ برابر کړی چې د یو ناروغ په خبرو پیلیږي.
د وزارت صحت تمام مراجعه کړم، نو هم غوښتن چې شما پیسې پیدا کړئ، میتونئ چې 2000 ډالر 3000 ډالر موږ مصرف کړئ.
احمد سیار د خپل درویش کلن زوی مشتبه راتلونکي ته اندېښمن دی چې د ګردې ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونې ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کوټ کې اوسېږي.
ما نه داشتیم پیسې، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد من دغه پیسې نه داشتم.
د مشتبه مور دی بابیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای:
ما بچی کمز 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یې ولار وخی خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشتیم پیسې.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقاد سره مخ شوي چې ګنې دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دغو انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کېږي، یو تعداد هغه ودې دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کېږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشو نه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص د بیخي یو ناچیز شده منتا ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تهره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده. درملنی لپاره بهرنه و هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسکی محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده آمی روختیا وزیر فیروزدین فیروز ده سی شنبه پا ورز ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه حسا کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او ده ننه په هیواد که روختی خدمتونه پراخشی.
ما میدیکل توریزم
مکتبی توریزم تا پراختیا نور کو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کو. زموږ هڅه دا ده سودن نه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو د پیاد ولري چې په دې خبرونه کې د ګوړیا چار کمیډي پروګرام هم لرو نو که وخت لري را سره پات سي اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال ل یشمیر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی ادعا لري چې د روزګان والی د بیان د ازادي د محدودولو هڅې کوي او ځینې کسانو ته چې پر ولایتي اداره باندې انتقاد کوي تهدید کوي چې هغوی څارنوالي ته معرفي کوي او یا به هغوی سره سخت چلند کوي. البته د روزګان د والی دفتر دا خبره رد کړې ده. خو راځي واورو چې د شریف الله شرافت پر رپورت کې د چا سره نورې خبرې شوي دي.
د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او یو شمیر مدني فعالین دا کوي چې دغه ولایت والی اسد الله سعید د بیان د ازادي مخنی ولی او څوک نه پریږدي چې د خپل حقوقو غوښتنه او دفاع وکړي. لړلې مدني فعال نصیب الله وطنوال او تاول افغان ازادي راډیو ته داسې ویل
زموږ خپل پلاستریج پلاستر په دې معنا چې موږ دلته کښبکو ته وګورو یو نیټ نه لرو چې موږ باید خپل پوسټونه وکړو او نړیوال په دې باندې خبر کو چې موږ په کوم ستونزو کې قرار لرو. ولې زموږ اواز چې تر کومه ځایه باید ورسیږي زموږ اواز بندیږي یا موږ تختار د ډیره کول کیږي کچیر پر ما باندې لگا وسی نو زه دا کس ترنوالی ته مری
څلور دیرشمه ماده دا د پرته د کچیر د روزګان والی د څلور دیرشمه ماده څخه سرغړونه کوي زه وایم چې دا د شخصي دیکتاتوري نظام دی غواړي هغه دیکتاتوري تورین نظام پر روزګان کې څوک نه ور سره مانی
دا فدایسیال کې د چدهوت پر نه هم د سرتيري د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې د روزګان والی غواښو کړ چې د دولت فزیان خبري وکړي نو څرنوالي ته به معرفي کړي. دی وای والی تازه په دغه ولایت کې یو تن مدني فعال هم په دې خاطر څرنوالي ته معرفي کړي چې غنی د خلکو ژغې راپورته کړي. څرنوالي ته معرفي سوی مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې والی د نامعلومه دلایلو لمخې څرنوالي ته معرفي کړي دي. خپلواک زیاتوي چې والی د ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالین هم څرنوالي ته معرفي کړي.
پله والی صاحب څرنوالي ته معرفي کړي یو تقریبا نن څلرم ورځ ده څرنوالي ته معرفي کړي او تاسې یو معلومه موضوع ده زه خپله نه يم خبر چې موضوع څه شي ده او په څه خاطر یې موږ دغه کړیو خو دته چې خلک ورسي دغه ورته وایي چې دوی په ما پسې خبرې کوي.
د والی ویان بیا وای والی ځکه دا غواش کړي چې یو شمیر کسان به ځای انتقادونه د ولایتي ادارې پر مسولینو کوي. ادم خان جیلانی د مدني فعالینو هغه خبرې رات کړي چې غنی دی دیکتاتوري نظام جوړوي او د بیان د ازادي مخه نیسي.
نو دا چې تا بیان ازادي په دغه نو خمخابه څه ویل سوی یا به شابه ځا انتقادونه کړي لکه د سې انتقادونه مشه شتولنه عمر جوړ نه ده چې اوس یو څوک داسې پښتنه کوي داسې غشتنه کوي په هغه موضوع باندې خبر نه خوده یو به ځا یا به دلیل غشتنه کوي چې هغه په دې پر مربوطوم نوي د بیان ازادي مشه سوی نو چې که سوشل میډیا د کنور نیدې هر څوک هر څه په خپل وخت وایي هغه د سې ثبوتونه ستا چې هغه دی به زړه پوسټونه کړی دی یعنی په اسلام په سوشل میډیا کې د سې انتقادونه کړی دی چې هغه په دې پر مربوط نه.
د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی هم د والی دغه خبرو سخت په غوسه کړی او غواښ کوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړی چې د بیان د ازادي مخه ونیسي. د پرټولو پالانو او خلکو ژغو کړ چې هر وخت په ډاډه زړه راوځي او د خپل مشروع حقوقو دی غشتنه وکړي. دا فدایسیال کې د چله دی وړاندې یادو پالانو او د ولایتي شورا مسولینو پر والی نیوکه کړي و چې ګڼي مدیریت یې کمزوري دي.
په افغانستان کې د بیان پر ازادي خبرو ته ادامه ورکو خو لوی بل اړخه په خوست کې ژورنالیستانو په یو پراخه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی امنیت ته دی پام وکړي. په خوست کې په ورستیو کې یو خبریال د ناڅرګندو کسانو لخوا وویشتل سو او ووژل سو چې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د خونړیو حملو تر ټولو نوې پیښه ده. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسول ساجد بهار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې دا یاد کړې.
په خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا دي چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د ترڅنګ د دوی ژوند خوندي نه دی چې موږ تاسو شهیدانو څو ورځې وړاندې هم یو پیښه ترسره شوه او د ترڅنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی رخوا ده هود و وشتمی ده خبریالانو ده میلی ورز پنوم نموانه یو خی اقدام بولی. ده ترون اونیزی ده امتیاز سختان سپین روان ورزای وایی
ده ورز یو بل پیغام داده چه پا ده هواد که ده بیان ازادی ده ولس ده اساسی حق پتوگا پتیکیگی او ده هر ورز پتیره دو پیاوری کیگی.
آزاد رسنه پا افغانستان که ده نوی نظام له مهم و لاستر اولون چخه گرل کیگی. ده سول پیغام راڈیو مشر زاهد شاه انگار وایی
اوس که خلق هر چیری د کوم ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو مسؤولو ته هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې په عمومي بهیرونو کې په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر اتلس تنه ښیي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران او ترکیې ترمنځ یوه جنجالي مسله د کردانو بیلتون غوښتونکو فعالیت دی چې د راپورونو پر اساس د دواړو هیوادونو په ګډ د ګډ سرحد په امتداد باندې فعالیت لري. د ترکیې حکومت ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د کردي وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو د ایران پوځ دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات باید د نوریاس نوري په راپورټ کې واورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوی وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دا هیله من دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټی آر ټی تلویزیوني چینل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي. په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي اړیکې لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره یې رد کړې ده. د اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تروریستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونه حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي دي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسله واله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې دېره شوې ده.
په پوره څلور نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. نو که د خبرونو لپاره منتظر یاست یو دوه دقیقې نور هم صبر وکړئ. عصمت سروان یو جالب مطلب لري پر دې چې مصنوعي ذهانت څنګه کولای شي چې د دوکانونو امنیتي سیستم ښه کړي.
یو جاپانی سټارټ اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلانیت لري. د راپورونو له مخې واق جاپانی سټارټ اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکوونکو ته خبر ورکړي چې څوک وڅاري. د مصنوعي ذهانت دا سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند په اړه د پلورنځي کارکوونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن له لارې خبرداری ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
سایز لپاره به د په زړه پورې وي چې وپوهیږي چې د دنیا په یو ډېر پرمختللي هیواد لکه امریکا کې په دوکانونو کې غلاوې ډېرې په رسنیو کې په اړه معلومات خپریږي، نو که دغسې مصنوعي ذهانت په مرسته باندې سیستم جوړ سي په دوکانونو کې به غلاوې کمې سي په ټول دنیا کې. د اسمت ساروان د دغه رپورټ د اروېدو لپاره لطفا تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، که غواړئ چې ویل ولی یا د نورو خلکو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې شریک کړئ نو زموږ دغه د ویب پاڼې آدرس دی. اوس په ورسره دوان مراد د خبرونو لنډیز وایي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه رسولی دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشې شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي دي. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د هالند څارنوالانو نن ویل چې د ډزو د پرونی پیښې او د دې پیښې په تړاو د نیول شوي مشکوک ترمنځ یې تر اوسه کومه رابطه نه ده موندلې. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي.
اوریدونکو، اوس اول فیروزه عزیزي سپورتي خبرونه وایي، تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ښځونیز پروګرام او کومیډی پروګرام د ګوړی اچار.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې د خبريال د ملي ورځې نمانځنه وکړه. د نمانځنې په دغه مراسمو کې ورزشي مسؤلینو او لوبغاړو د ورزش په وده او پرمختګ کې د خبريالانو رول مهم او د پام وړ وباله. د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی یاد مراسمو ته د خبرو پر مهال وویل، رسنیو او خبريالانو په تیرو څو کلونو کې په کور دننه او له هیواد بهر د افغانستان د ورزش د جلولو لپاره د پام وړ رول لوبولی دی او دغه بهیر باید لا چټک او ښه شي. ښاغلی رحیمی د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د ورزشي خبرونو او مسایلو پوښښ ته پاملرنه لا زیاته کړي. د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. د دغه ټیم تلقان ښار ته د رسیدو په وخت کې د تخار ولایت د خلکو په تیره بیا د مینوالو لخوا هرکلی وشو. د تخار ولایت ورزشي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل، دغه سیالۍ چې د هیواد د کورنیو چار وزارت لخوا په هرات ولایت کې پیل شوې وې، د تخار ولایت د سوکوهنې ټیم ښه بریالیتوب ترلاسه کړ. ویل کېږي چې دغو سیالیو ترسره کولو هدف د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او په نړیوالو سیالیو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې د هیواد د سوکوهونکو د ظرفیتونو لوړول بلل شوي دي.
ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
کول حبیب حقمل لزابل لیکلي دي د قلات څخه د سیخاک لیکلي وایي، موږ ته په وزارت څخه غواړو چې په زابل کې نوی تعلیمي کال په شروع کېدو دی، په ښوونځیو کې کتابونه نسته او هیله کوو چې کتابونه راته راوړي. رمضان سپینغر د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي، پازره ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې سخته توپانی واوره وري او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حکیم افغان له کندهاره لیکلي دي، د هغه چا په وړاندې حقیقت ویل ګران کار دی چې د هغه جیب ته یې تمه وي. د ازادي رادیو بل اوریدونکو احمد ناصری د کندهار لیکلي حمد الله محب چې کوم څرګندونی د ظلمي خلزات په وړاندې کړی دی دا یو پر ځای اقدام دی. د حکیم افغان له کندهار بیا خپل پیغام تکرار کړی. اوریدونکو که تاسو خپل پیغامونه په تکرار راوستوي نو دا هم د نورو خلکو مخه نیسي، هم ستاسو په پیغام د یو وار څخه زیات نسي راتلی، نو لطفا یو پیغام یو وار راوستوي او بس. د دغو پیغامونه د ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. نصیب افغان لیکلي د میوند د افغانستان سوله ډیر ښه کار دی، د میوند ولسوالۍ څخه البته د افغانستان سوله ډیر ښه کار دی او لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ اوریدونکو چې د لوستلو په وخت کې ستونزه هم ونه لرو. اوس په ورسو د ښځو پروګرام ته د ازادي راډیو هر اونۍ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو یو پروګرام لري. دغه پروګرام به اول سره واورو، بیا به د ګوړیا چار پروګرام ته ورسو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده وروسته که ښځې لا تاوتریخوالي سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حد حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق
ورور به مل خبر ما راوړه
چې ویني د نرمو تی وی کور ما پرګدوي مې راوړي ګو ما
مونږ هر کله د اوس قضایو سره مخامخ کیږو.
په هم دی اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو د حقونو لوي وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
کارپوهان وای د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنا اخیستل کیږي. افغانی ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایول هم د غوښزو څخه ده. هغه وایي د خوندې پښپګم ټولګي کې وچی پلار یې د درې لکه افغاني ولور په بدل کې د دې رضایت پرته د تر زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکه ما ډېر حضور زیاتې را سره وکړه، اوس ما ته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې لکه په زما کاروبار جوړه زه نور تاسو کوم چې ستاسو ژوند خرابېږي ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه ووهله موټه کوله ما چې دا زما خوښه ده زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم بهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې مونږ ته مه راوړه.
کور ته بس تلم ویلې به مې ملما سره دسه کوي هسه کوي مور مې ویلې خیر در سره ګزاره وکړه نو څنګه که قسمت به دې همدغسې څه ورور ته به مې ویلې ورور مې ویلې وی تا خپل نصیب هم دسه د نو تب سر خو زه دسه نه سم کوي خپله ښځې ته به سوې هم یا ته په سر به یې وهم یا مونږ څنګه وکړو ورور به مې له خبرې مه راوړه په زړه کې تېر کړه مور به ته به مې ویلې پلار به مې ویلې زه اوس لانجه مه جوړوې خیر در سره ګزاره دې وکړي چې ځان صحیح ویلې ځان دې غلی ونیسي خبر بهم که ضربه می تنگ سنور
زینی کورنی داسې هم دی چې تر واده ورسته خپل لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. دا خوست ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې واخلو که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي، که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
اوس د ما لورګانې واده دی، زه ورته وایم چې هر څه چې وي او چې وینې د نرموتي وي یو کور ما پرېږدوی یو غما کوي مراوري ګما مراوري ګما چې وینې د نربیږي بس هغه دا غما کوي. ما مو کور دی، ور مو دی، ژوند مو دی، زندګي مو دی، ماته ما راوړه، ماته ما ماته جوګرخونه ما جوړوه، زه به څه وکړم؟ ټیکرای نشم ورپسې راوه چې زه هلته ویر شم جنګ دوا ورسره وکړم. خپله ډوډۍ دی خوره، خپل کار دی کوه. همداسې مو ته موریلي بیا مو خپل الودو تیلي سخت کلکې ښځې دي ډېرې، چې که اوس زه لاړه شم د پلار خونې نه هغه ښځه بسې وخوندي، هغه مثال پلار بسې به مې وخوندي چې پلانکي لور یې پسې هر واخېسته یا پلانکي ښځه لاړه. غیرتونه ډېر دي، هر سړی خپل غیرت نوسي په ځانې تېروي.
یو شمېر کسان بیا وایي کوم نجلۍ چې تر واده وروسته له تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو د پلار کورنۍ دې هغه ستونزه هواره او نجلۍ دې بېرته د خاوند کور ته ولیږي. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکی جاوید وایي خور یې د خاوند له کوره شکایت کوه، خو دوی تر سلام مشورو وروسته بېرته د خاوند کور ته ولېږله.
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاتی کوو، جنگ به کوو، کور کې جګړې دا شخړې به رامنځته کېدې. هغه بیا زمونږ خور ډېره تنګه شوه، دې ته راغله چې زمونږ خپل کور ته راشي، بېلته پلارګنۍ کره راغله مونږ کره. دلته یو څو ورځې تېرې شوې، بیا نو مونږ دا فکر وکړو د دې ژوند خو داسې نه کېږي، دلته هغه کور دی، هغه زندګي ده، دا به لاړو، د هغې مشران هم راوغوښتل او سره کېنسېدلو به دا مشکل بیا ان تر دې باندې چې دا مشکل حل شو. دا زما په نظر یو ښه کار دی.
له بل پلوه ځینې کورنۍ بیا د خپلو لونو د شکایت پر وړاندې تند غبرګون ښیي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي. زرغونه په همدې اړه د خپل یوه کلیوال کیسه راته کوي.
خپلوانو د دې له خور سره ډېر ظلم کېده، د لیورو به وهله او ټکوله، لیورځیو هېڅ به یې مخې ته نه پرېښودله. دا مېړه ډېر غلی عجز سړی، دوی به م غرض نه ورسره کوو. هتی دا ورور ورغی چې دوی منځ کې دوی سره بیل کې تلي، د خور لیورځي ورتهیلي وو چې نن خو دې دا ډوډۍ وخوړه، سبا غرمه خو داسې دا ډوډۍ دې له مانه خوړلې دي. سبا هغه وخت کې دی، سبا د نه بجې لس بجې چې کېده، د ورور بیا ورغلی سي، نو د پلار کې همسې په موټر کې ایستلی وو.
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري، هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیه ډېرې سخت دي چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لځي. موږ هر کال له داسې قضایو سره مخامخ کیږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کیږي، یعنی کله چې دوی ته بله هیڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل هغه د میړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نه سي لاسته راوړی، او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی بېرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې. نو دوی کله چې بله هیڅ لاره نه پیدا کوي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه دوی مشکل حل شي، او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیه کمیسیون ته راځي، کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي. او بیا په بعض ډیرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي، موږ هغه قضایي د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو، یعنی هغه ښځې تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغه هلته اوسیږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟ دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي؟ قانون یې په اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی زرمتۍ که په دې وغږیږو چې په افغانستان کې کله چې بنجلۍ ودیږي او د خاوند په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي، آیا د پلار کورنۍ په دې مسأله کې د مداخلې حق لري کنه؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي. صلح غوښتنه موږ کولی شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ، د ګاونډیانو ترمنځ، او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوي. قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري چې یو کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کړي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه دغه کارونه به ورته کوي. ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي؟ هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منځ کې راځي.
یعنی دا مصالحه یا دغه سوله باید په کومو شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چون د ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هغلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي، وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان راوغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه سلا ورکړي. تره یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپینګیری، یا کوم بل مسیر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسي او دوی ته ښه سلا ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ سو. ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص سي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل سي، راوی غوښتل سي، او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح سي. ولې دا مسائل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چیرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وسي ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې، تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي، په افغانستان کې ډیر کله ښځو ته ویل کیږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمي، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ځوان زغمي. ولې ښځو ته د دې لپاره وایو چې و زغمه؟ د دې لپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مراوري، تندی تریو ده، خبر یې نه در سره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان لپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو لپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې موږ د تن خبره سي، د ماغ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان لپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اچار اچار
اچار
نتش اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام وای د سولې خبرې روانې دي ډیرو سر لوسه پلانونه نیولې چې سولې راشي د ولایت تاغي ولسوالۍ ته او پلاني کلی ته به سفر کوي او هلته به وسانی خوري خدای پاک دې سولې بیبی راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لګ د خژوند څخه وکړي تاسو د سولې دراتک دواګانې کوي مونږ په د خبرونې په پایل کې هغه راپور درواب ورو چې د ګوډې اچار خبرونې چلی رښتاته خبريال بیړاګل بیړه را لګلې
لکه څرنګه چې په کلیو کې د خوانځیو وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره خوانځي نه ودانۍ لري نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت د خوانځیو دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي په دې حق له یو اویا کلن بوډا داسې وویل
که احتیاج ته ووایم نو زموږ د کلي خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سړی لمانځ ته ناست وي ښوونکي هم هره ورځ نه راځي او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی
خو د دغه خوانځي سرمعلم بیا دغه خبره نه مني او وایي
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي راځي چې د ازرې کتاب دي وګوري که چیرې د کلیوالو خبره ریښتیا وه نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي
وزویه هسې په نوم ښوونځي دي نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي زما یو لمسی دی امیرګل درته ښیم هغه بله ورځ یې دومره وهلی و چې تر اوسه یې ډډې په کوچ ورغواړم
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته استادان یا نه راځي او که راشي هم نو ټوله ورځ په اداره کې ناست وي چای خوري او ټوکې سره کوي د پنځم ټولګي زده کوونکی بادر په دې هکله وایي
هسې له کاره ایستلی یو په اونۍ کې حتماً درې ورځې درسونه نه وي ځکه ټول استادان د همدغه کلي دي او ټوله ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي ډېر خو یې لاسم یې د پسونه او وضو رمې لري او همغه څرته بیایي
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه نو هغه وویل ریښتیا هم څه ستونزې او کمی شته خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالې چې ښیي هغه زیاته کړه
ریښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي
د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي منفه کوي همدارنګه زموږ مفتشین هر ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معارف حالت ښه کړو خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښوالي لپاره څه وکړي هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي د ګوډه چار خپرونه د معارف د چارو خبریا بیړاګل بیړه
اصلي خیراوي
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای
لکه د موبایل غوندې وګی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای
لکه د صاحب نظر غوندش پاور سرګردانه سي
وایم خدای دې داسې بی ارزښت او ایرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سږی وزا لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلی دي
زه خدای دې داسې پخیمان او جګر خونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی چې اوس د مولای په اندازه قدرم نه لري
زه خدای دې ترنوال کا چې لډیره رشوت دې رنگ تور شي.
وایم خدای دې د کوټی سنگي په کوم کې صبر ور برابر کا چې نه موبایل درته پریدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وی او صلاحیت دې نه وی.
او وایم نرخ نامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پورې غم وی.
وای یو پادشاه خپل ملکی ته ویلی وو چې پادشاهی خوند کوي خو چې تل وي. ملکی ورته ویلی وو چې تل وای بیا تا ته نه رسېدا. د دولت ډیر مامورین هم د یاد پاچا په څیر نه غواړي خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاوت شي. اوس مو له همداسې یوې کیسې خبرو.
ښځې تقاوت کوي مې او چې تقاوت سوم بیا مې نو کرار کرار درګه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکمه؟
شکر وباسه چې تقاوت کړي کنه دمه به دې د حکومت په څوکۍ ختلې وه. د انسان ارث دی، لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دي؟
له غږېدا سره دي زړه خولې ته راځي، دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاتې یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوي او را بدلوي چې له ځایه پورته کېږي عین د کلمو د جړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاوت عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم، ناحق تقاوت کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاوت سن ته هم نه یې رسېدلی. له دې معلومیږي چې د تقاوت سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په اړه هم پورته نه سي کړی.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرف سي نو د تلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوه سي. ته هم ځان کارپوه که، هم به موږ درڅخه بېغمه یو او هم به د تا ساتیر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شي.
هیوادوالو دې چې له کاره ګټه ونه لیده نو له خبرو خو دې هرګز مستفید کېدای نه سي. بیا خو دې اوس خبر هم په ځای نه وي.
خزه ډیر خد وخت رولو لاره دې راوخودله. په دې ډول به مې زړم تشوم او حکومت به داسې درته په څلور مذهبه کافر کم چې لیدلی به دې نه وي.
هو نو دلته چې هر څوک له کاره لرې شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکې کوي او له ځانه سپین چرګ جوړ کړي.
خزه که تا دا کار نه وای راخودلی بهر ته تلم چې لږ عیش مې کړی وای.
لیونی کېږه مه، بیا دې له بهره مړی نه شو راوړی. همدلته اوسه چې بیا دې په هغه مړی خو په عذاب نه شو.
زه په څه فکرونو کې یم او د تا ذهن له څه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایه هر یو همدا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپ سان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نه وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، د جنازې لپاره مې دی عطر د ګلاب اوبه او نور شیان هم راوړي دي. سبا ته په جاینمازونو پسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم؟
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاوت شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هېڅ شي تمه نه کېږي. خو که صاحب نظری لیږدمه در کې څه نه سم ویلی، ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې عمله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي.
<تص->
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، شفیقه لکنخیل، سپوږمۍ او زه همایون هیواد. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسبکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، بیا کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.